درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض 1498 د حمل 13 او د میلادي 2019 د اپریل 1 په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانه ده میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د سولې پر بهیر د جوړیدونکو غونډې د بادغیس د بالا مرغاب د وروستي وضعیت او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د بادغیس والی وای بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته نه دی لویدلی. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وایي چې اب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د اب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، مګر په اب کمری کې هیڅ خبره نشته. ملکزی وویل چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی د بالا مرغاب د نیولو هڅې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو به هم خبري وشي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیانن وشي، یعنی څوارلسم پنځلسم شپاړسم، نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبري نه کوي. اجرائی ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوې ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې اجرائی رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره کتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسګن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه وښوده. د وای د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکیچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د مزګرتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی د میاشت امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې دی لاسوهنه نه کوي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمیر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې وشکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومت د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې به نن د سولې پر بهیر خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د بادغیس والي وایي د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
آخر تر حدا پورې باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ دې د جنګ له وجې رابېزه شوي یو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي ډکه. موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
په بلخ کې د سیلونو له کبله بې ځایه شوي خلک د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ځینو شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې په ام باندې اوریدای شي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ مشر محمد عمر داوودزی وایي چې نن په قطر کې تر روانې غونډې په اړه په کابل کې خبرې کیږي. ښاغلی داوودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې بیلار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټویټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستانه مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نه شو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویلي و چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والي بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتي جلالزی په دې اړه د بادغیس له والی شاغلی عبدالغفور ملکزی سره مرکه کړې. شاغلی ملکزی وویل
که دسې مونږ فکر وکړو چې 140 کیلومتره زموږ د قلاینو نه لرې دی. جغرافیې موقعیت یې ترکمنستان سره 153 کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشنیان پکې دي، دغم پکې دي، ازبکان پکې دي، کمانډو ترینین سور فورزم کمانډوان هم دي، دوه دي مثلا دغه د قطعه خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپل خوشی کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه مشتله ولې دلته چې اسفه زیري شله چې د اوسم ویستله د کنډکټر نږدې کړه ورسره د مغز سره د حمایت د لاندې بیتوسي چې پولیس محلی دی. مثلا دی بالامرغاب ته لاړم، ما وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم، د سانامې نږدې نه وکتلې.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس ماسیره و، اردو ماسیره و، ویلي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د چا د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی هلته. محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته دغه وو 160 کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قومندانۍ کې وو ما وویل که نه، نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو 4 نفر پکې زخمیان شوي مو. دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پریښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی وو.
ژوند سری کسا پولیس وژل شوی دی.
تا کار او فلسطینه هبا چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د محسا په نوم د یوې ماشومې د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د محسا د قتل دوسیه له بشپړو څېړنو او د تورنو کسانو له اقرار وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په هیواد کې د تښتونو او د قتل پیښو ته په اشاره سره ګواښ کوي چې نور د دغه شان قضیو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پای ته رسېدلی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د محسا په نوم د یوې ماشومې د تښتونې او قتل د قضیې د څېړنو د بشپړېدو او سترې محکمې ته د لیږلو خبر ورکړ. دی وایي دغه قضیه د داخلي او خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د سرنوالۍ لخوا وسړل شوه. دوه تنه د قضیې په تړاو نیول شوي وو. دوسیه مو نن محکمې ته وسپارله. دقیقا تر ټولو سخته جزا چې د افغانستان د جزا په کوټ کې وړاندې شوه غوښتنې شوې ده. خاغلی رسولي وایي د محسا دوسیه دوی ته د تیر کال په کب میاشت کې د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا وسپارل شوه او د 20 ورځو په موده کې د دغې قضیې ټول اړخونه وسړل شول. دی وایي د قضیې په تړاو نیول شوو دوو تنو اعتراف وکړ چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د محسا په تښتولو او وژلو لاس پورې کړی دی. دغه پیښې د ولسمشر په ګډون د حکومتي چارواکو او ګڼو خلکو غبرګون راوپرول او ان تر دې چې د افغانستان صرفانو په ټول هیواد کې د یوې ورځې لپاره کاربندیز اعلان کړ. د لوی څارنوالۍ ویان دا شن په تیرو دریو کلونو کې د تښتونو 1500 څخه زیاتو قضیو د رسیدنې خبره کوي. وایي چې په دې تړاو 1033 تنه پیژندل شوي چې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت 9:15 دقیقې دی. زموږ شخله ازادي راډیو هوري. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډېر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دې ریپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو دا سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلې وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګران بیه ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډېر سر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده په ډاګه شوی چې په کوم شمېر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونلي بوخت ساتلې. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلته د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډېر کم او د هغو د 40 یا 50 په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د کونړ له چپی درې څخه کډه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره عملیات وکړي. دوی وایي چې که حکومت عملیات وکړي نو وبکړی شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د 14مه ورځ د چې حالات ترینګلی دي. شاوخوا 3500 کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پریخي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپې درې راکډه شو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صاحبی د چمبه په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو له سوه پامینو صرف د ډبلیو پی مو ادارې لخوا مرسته شوې ده. یو 38 اوس د یونیسیار دخوا نه په مرکز کې مرسته وشوله. همدارنګه د 1400 کورنیو سره د ایمسی د موسی لخوا کومک شوی ده او نور کومکونه روان دي ساحې ته. دا کډوال چې د زیاتره امنیت چپې ادارې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږ اووه سوه پامیل چې د ننګرهار ته تللي.
راکډه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دې بیرته خپلو کورونو ته د تګ زمینه برابره کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي
اوس مو سره کومک د ستنو کومک راسه صابون نور شانګي اسې دې کومک راسه وشو ان شاء الله دې خوشاله نو مرسته سم کومک وشو موږ ارتم دې خوشاله کوم چې موږ امنیت راشي موږ به خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسي ګو نو امره تو شي د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت لخوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې جنگ له وجه عربیزه شویو کورونه هر څه نهلته پاتې شوي دی. ډکه ډېره مننه کوو د حکومت د خوانه چې موږ سره مرستې وکړي او انشاءالله نورې مرات نه کړی چې مرستې زموږ دوام لري. ځکه چې هلته موږ پیدا شوي موږ خاپوړي کړي دا درچا هېرېږي. موږ غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورونو ته لاړ شو. دا دولت زموږ هیله ده او دا موږ غوښتنه.
د کونړ سرپرست والي ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بېرته خپل خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس په مبيته په عملیاتو باندې وی چې د تصفیه عملیات په لار باندې واشو، ګرچې چولم دی خو دا پروسه بلک تشدید کو تر څو د دې لپاره به ته زمينه د بازګش مسایله.
د وری یا نه روانې میشته په دوهمه او دریمه ورځ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوي چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم وژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپدره کې حالات ترنګلي دي.
د کونړ په چپدره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي، خو په بلخ کې بیا سیلونو یو شمېر خلک بې ځایه کړي دي. په بلخ ولایت کې سیل ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
وروسته یې سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو جړیو سربېره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمه د شورا مشر عبدالرشید ازلی رادیو ته داسې وویل
سیل بیخي بیا د سیل زیات وو چې وینې هیڅ مخنیوی نه کېدی. یعنی په سلو کې 90% 95% کښتې پاکې زله بینه وړې د دوه درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما ناره نه وړي. نو موږ له حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتره 2 نیم کیلومتره 3 کیلومتره د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپل او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسېدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نواباد کلي اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولي دي، خو تر دمه هیڅ یوې دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسېدونکی احمد شاه پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي، کورونه وړاند کړي، ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپنا څوک نه لري، هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلوانو کره اوسېږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان هم خبرې وشي. ملګری ملتونه په لیبیا کې د انتخاباتو خبره په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بیا تود شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. دا کنفرانس د لیبیا په جنوبی ښار غدامس کې پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولی شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ د انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوتریش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنۍ جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداري ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقا په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د بارغیس والی وای چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالی د حکومت په کنټرول کې دي. په کابل کې بنن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. اجرایی ریاست وای چې د افغانستان د سوداګرو یو ډله به اردن ته ولاړ شي. ملګری ملتونه وای چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. او په فرانسې کې هغو اعتراض کوونکو چې ژېړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نست نکوم د کور کې بس خپل ماشومان سره.
واده دې کړی؟
واده مې کړی.
مکتب دې ویلې ده کنه ګرانی؟
و ویلې نه دي.
تر څو مسنفه پوری؟
تر درې مسنفه پوری.
ولې دې دوام ورنکه؟
بس به شر ورکړلم. کښنی وم ډېر چې ور کړم به پنځه کال ناس پنځه کال پدې به واده کړم.
دا پنځه کال نامزات وي نه شو کېدې چې تا مکتب ویلې پرې پنځه کالو کې؟
یا نه نه مې څه کولی اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
نی د خاصه اجازه نه.
اوس واده شوی اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کوښنه واده شوی نه وی او مکتب دی ویلای وو څه د ارزو و چې څه دی پاینده کې څه شوی وی؟
پاینده کې مې ارزو ډیر د ډاکټري.
اوس کله وخت ډاکټران ویني یا ورزه د سنوي چې کاش کې ما مکتب ویلای شو ډاکټر شوی.
ولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دا واده صرف ستاسو د کړو مامانه توکو؟
او دا واده اوس دا واده د وځ سچ دی ژره ورکړل مزه دونه نه پیدرم خپل پښو په بد باندې بس یې نامزات کړنم به نو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند
څو ماشومان لري نام خدا
اوس دوه ماشومان لرم
کې لور لري
او لور لرم یو زوی لرم
مثلا کلور دې پیغله شي د څه باندې کښنه به ورکه
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم کښنه خپل په زړه باندې مکتب وای یار سه روزو هغه پوره کی هر خواهش دی هغه ور پوره کوم خپل په خوشی وادر کوم دا مې ارزو ده
اوس خو د خوند سن وای چې ته به سواد ک څنګه کاش کې سوادار خزه مې کړې و داسې
نه چې د خپل به سواد دی نو ماته بس وای
نو ته غوښتل لري د مایندو د پلرونه چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کی
د من صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت سپشتنه وکي چې هغه دا واده ته تیار ده او کنه چې خپل پیغلتو بودای تیر کې خپل پر وخت باندې را ورسېدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خلصو کې وکي او هغه نه پیژبې چې پوس د خپل په ژوند کې به کاش کې زما واده نه وای سه اوس بچان نه وای در دا اوس ګرځیدم خپل سبق می ویلی وای او خپل کم خواهش چې مو هغه پر کړی وای
ډیره مننه کوم ګرانه
ستاسو څو پیغام چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لاري مراستولي حبیب عمر عمری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي جرګې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي چې نتیجه یې مثبت وي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فصل کریم درویش لیکي په مشورتي لویه جرګه کې باید تر ډېره دینی عالمانو ته ونډه ورکړل شي او مولوي ابراهیم اقیار له کندهار لیکي د لوی جرګې رابلل د وخت ضایع کول او د سولې روانو خبرو ته خنډ اچول دي. د لوی جرګې پر ځای باید د طالبانو او خلیلزاد د خبرو ملاتړ وسي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبه تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس بله خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید.